د گردان کتاب لسم باب حضرت موسی ته د شریعت د حکمونو نوې تختی ملاویدل. په هغه وخت کې مالک خدای ما ته وفرمایل، د اولونو په شان دوه د کاڼې تختی جوړې کړه او یو د لرګي صندوق جوړ کړه، چې هغه تختی په کې کېږدي. په غر باندې ما ته راوخیژه او زه به په هغې باندې هم هغه څه ولیکم څه چې ما په هغو تختو باندې لیکلي وو چې تا ماتې کړي، او بیا به ته هغه په صندوق کې کېږدي. نو ما د کیکل لرګي نه یو صندوق جوړ کړو، او د اولنو په شان مې د کاڼې دوه تختې جوړې کړې او د ځان سره مې غر ته وخیژولې. بیا مالک خدای په هغو تختو باندې هم هغه خبرې ولیکلې کومې چې هغه په ړومبۍ ځل لیکلي وې. دا هغه لس حکمونه وو چې تاسو له یې په هغه ورځ درکړل چې د غر سره راغونډ وی، او هغه د اور نه خبرې وکړې. مالک خدای ماله تختې راکړې او زه د غره نه راکوز شوم څنګه چې مالک خدای ما ته حکم کړی و. نو تختې مې په صندوق کې کېښودلې او هغه تختې تر اوسه پورې په صندوق کې پرتې دي. بنی اسرائیل د یاقان د خلکو د کوهونه روان شول او موسرې ته لاړل، او هلته هارون په حق ورسېدو او دفن شو، او د هغې زوی الیزر د هغې په ځای د امام په توګه خدمت کولو. د هغه ځای نه هغوی جت جوده او بیا یوتباتې ته لاړل، هغه ملک چې د اوبو ډېر نهرونه پکې دي. په هغه وخت مالک خدای د لیوی قبیلې سړی مقرر کړل چې د لوس صندوق وړي او د امامانو په توګه د هغې خدمت کوي او د هغې په نوم برکت غواړي، او تر اوسه پورې د هغوی دا ذمواري دي. نو د لیوی قبیلې ته د نورو قبیلو په شان ځمکه میلاو نه شوه. مالک خدای پخپله د هغوی میراث وو، هماغه شان چې څنګه مالک خدای ستاسو خدای پاک وعده کړې وه. د ړومبۍ ځل په شان زه په غر باندې څلوېښت ورځې او څلوېښت شپې ایسار شوم. مالک خدای یو ځل بیا زما خبرې ته غوږ ونیولو او په دې رضا شو چې تاسو به نه تباه کوي. بیا هغه ما ته وفرمایل چې پاسم او ستاسو لارښودنه وکړم چې تاسو هغه ملک ونیسئ چې د کوم وعدې تاسو پلار نیکه سره کړې وه، د مالک خدای درناوی او عبادت کول. اوس ای بنی اسرائیلو، هغه څه واورئ چې مالک خدای ستاسو خدای پاک یې ستاسو نه غواړي. د مالک خدای خپل خدای پاک نه یریږئ، د هغې پوره تابعداري کوئ، د هغې سره مینه کوئ، او د زړه د اخلاصه او د خپل ټول روح سره د هغې خدمت کوئ، او د هغه ټول قانون منی. دا زه نن ستاسو د فائدې د پاره کوم. ګورئ، دا اوچت آسمانونه د مالک خدای دي، دا ځمکه او په دې کې هر څه د هغې دي. خو د مالک خدای مینه ستاسو پلار نیکه سره دومره زیاته وه چې د نورو خلکو په ځای تاسو خوښ کړئ، او تر اوسه پورې د هغې غوره خلک یې. نو د اوس نه د مالک خدای تابعدار اوسئ او خپل ضد پرېږدئ. مالک خدای ستاسو خدای پاک د معبودانو خدای پاک او د مالکانو مالک خدای دی. هغه لوی او طاقتور دی، د هغې نه یره پکار ده. هغه نه د چا طرفداری کوئ او نه رشوت اخلي. هغه دا ګوري چې د یتیمانو او کونډو سره ښه سلوک کیږي او کنه. هغه د مسافرو سره مینه کوي، کوم چې زموږ خلکو سره اوسیږي، او هغوی له خوراک او جامې ورکوي. نو د مسافرو سره مینه کوي ځکه چې په یو وخت کې تاسو هم د مصر په ملک کې مسافر وئ. مالک خدای د خپل خدای پاک نه یریږي او صرف د هغې عبادت کوي، د هغې وفادار اوسئ او صرف د هغې په نوم قسم خوری، د هغې ثنا وایي. هغه ستاسو خدای پاک دی، او تاسو په خپلو سترګو هغه لوی او عجیبه کارونه لیدلی دي چې تاسو د پاره یې کړي دي. کله چې ستاسو پلار نیکه مصر ته لاړل، هغوی صرف اویا کسانو، خو اوس مالک خدای ستاسو خدای پاک تاسو د آسمان د ستورو په شان بې شمېره کړی یې.